같아요.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په څیر په نیم ساعته خبری مجله پیلېږي نن د جمعې ورځ ده د وږي اسمبلی 18 د سپتمبر 2 د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
تقصاب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایه، هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغه امنیت ته خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولۍ او بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسولیت بولي.
هینچ د تیر کال د اگست له 15 وروسته د غنو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی وو. تیر میاشت خپل ځینی ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاری وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2.5 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړ سوی وو. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل گروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شاید د سپتمبر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګند کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړي چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دوه مسایلو تفصیل اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشروعي
ګان هغه کسان چې باید محاکمه شوي وای یا محاکمه سي وست په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عربی امارات یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو صحه تعمیر کړې ده.
یو امریکایي چارواکي تور لګولې چې طالبانو له هغو ژمنو سرغړونه کړې چې دوی د مذاکرو پر مهال کړې وي.
We were going to hold them to their word and they've broken their
موش له دوی سره د دوی په ژمنو حساب کړو او دوی خپلې ژمنه ماتې کړې دي. هغه که د ښځو د حقونو په اړه وي او که په نورو مسایلو کې وي.
په بل راپور کې ملګري ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 1,00,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. بلخوا طالبان وایي
د وروستیو طبیعي پیښو په هکله د مرستو راغونډولو کانفرانس دایره او ترسره شو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمال کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د شپږ لکه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
دا خبري مونږه تر اونۍ د جوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وای هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل اسمت څاروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپل یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپل غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنگي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبري سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
پدې کې هیڅ شک نشته چې په تیر درې لسیزو کې په ځانګړي توګه دوه لسیزو وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په کې جینوساید یا قتل عام همدارنګه بیلابیلو قشرونو په ډله ییز ډول د وژل، د غورټل، د ټارچر یا پرې غو تشدد کول. داسې بخیلې قضایا وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیر دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودې د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سوی وای چې نه دي سوی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که هغه سیاسي او اقتصادي او نظامی او تر ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بیلابیل سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
لکلونو رئیس په نړیواله جزایی محکمه کې د هو افغانانو د محاکمې خبري کړي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورندي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونسو؟
لبه د مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ اف جسټس او یا هم نړیواله عدلی محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري. شته ټول مهمه برخه هم دغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کور اف جسټس یا نړیوال عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چارې سي. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بیلابیل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخ ته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایی محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څیر د یو غریب هیواد فرد چې کله عارض کیږي یو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپله قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، پر چا چې د جنایت په اکلی اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپله قضیه تعقیب کړي. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې دی سکرتریت هلته پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، د بیلابیلو هیوادونو تر تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې باعث سوي چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه هلته بس همدغه شی ګونګي او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک د دولارو قضیان ته لیږل یا ثبتولی شي چې یوې د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده د پوستخانې د لارې ثبتول او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموماً دی په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو دپاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا څارنوالان لري، یو ټیم لري، سکرټریات او مشر لري، قضیه هملته ځي او دا قضیه بیا د دې د ارزونې او د څېړنې وروسته که دې فکر وکړي چې دا د روم د سټیچیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې په رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، که چېرې قضیه د همغه جرمونو په رڼا کې وي، د همغه مادو په رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخ کې وړاندې کیږي څارنوالانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغه شی پرتی وي، په ځانګړي توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتی دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا څارنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته یې وړاندې کړي، هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، د سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته شول، په ځانګړي توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د د سټیټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو جمونو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړي یاور راب برشنسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو لوړ پوړي رئیس هم دی، دا څرګندونې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګ سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنو ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باسنو کې کړې وي. خاغلی برشنسکي چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړې یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مش له دوی سره د دوی پرژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنه ماتې کړې دي. هغه کده شوزو د حقونو پاړه وی او کپنورو مسایلو کې وی طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شي دي.
راب برشنسکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه په لګوله د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلي او خزي په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامی ماموریت سره همکاري کړې و او د محلیل ژوند لګو اخسر مخ دي. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
وی آر کنټینیوینګ ټو ایواکیویټ
مشتاخ افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي چې په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اگست کې پای ته ونه رسید.
ډیډنټ اند لاست اگست
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړې چې دوی طالبانو ته داروخانه کړي چې د نړیوال ټولنې د رسمیت پیژندنې خبروي او که د مالی ملاتړ پاړوي طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوال ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څخه باندې 1.5 تنه مړه کړي او افغانستان ته د څخه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څخه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپش پینځوس ځان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,16 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,500 اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 2,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیلزپلیو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت چې وایند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزه همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لیرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خودکفا شي.
لدی جلا پرون پنځشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 8,000 کورنۍ بې ځای کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
په اصل کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلي سره اړینې مرستې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا په طبي پیښو کې له ځانمنو افغانانو سره پر نړیوالو د مرستې ژغ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د هغه ستونزو لامل چې نړیوال ورته تل د انتقاد ګوته نیولې د تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو دوی د طبي پیښو زیانمنو سره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو کانفرنس را بللی چې د دوی په خبره نړیوال و که څه هم د ګډونوالو په اړه دغه وزارت ډیر جزئیات نه دی ورکړی خو په بلین لیک کې لیکل شوی و چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کانفرنس د خبرو پر مهال وویل چې نړیوال بشری بنسټونه باید د افغانستان د خلکو اوسنۍ حالت درک او دوی سره د بشری مرستو لپاره لاس په کار شي. نو موړي د غشان وویل د دوی حکومت نوې دی ونشي کولې لدی روس له طبي پیښو ځانمن شوی او سره مرستي وکړي.
موږ حکومت نوې دی او په یو کال کې لا هغه کچ ته نه دی رسیدلی چې دغه سخنوري او پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي. لدی عمل نړیوال ټولنې او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلې ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړوند برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي.
ښاغلی متقید غشان له نړیوالو وغوښتل چې پردوی بندیزونه لري او کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. په دغه کانفرنس کې د یونما د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز اکبروف هم روان کال په افغانستان کې د طبي پیښو له اړخه خونړۍ یاد کړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. موږ د 103 نور سازمانونو سره په ګډه خپل مرستو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې د مرستې لپاره نورې زمینی هم برابرې کړو.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې روان 2020 کال د سخت وروختونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 1000 زیات کسانی اغیزمن کړی دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو له زبل شویو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیايي خدماتو او بود حفظلصحه کیټونو او نور اړینو وسایلو مرسته کړې دي. سره لدی چې طالبان د بشري مرستو په برخه کې خپل کړنې بریالي یادوي، خو یو شمېر له طبيبي خو ځانمن شویو به ازادي لريو ته وویل چې دوی تر اوسه اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د لوګر ولایت د تنوسیدونکو
د برخې برکله سره د لوګر ولایت نه کورونو د سلابو کې المنځ تللی دي. تاسو له کوم ادارې نه یا خیریه بنسټ په دې اړوند په دې برخه کې موږ کومک ترلاسه کړی نه دي.
زموږه خدا دې ورستي سلابونو عمل د کورونو مجار شوی دي او د موږ نړیوال نه د غوښتنه ده چې خپل بشري مرستې ته ادامه ورکړي او دا متضررینو ته سربانه جوړ کی.
د طالبانو حکومت د بهرانیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 22مې د اگست میاشتې تر 28مې پورې ورسته یو زلزله او سیلابونو 1500 اویا کسم ډ کړی او له 15000 زیاتې ټپیان کړی دي او همدارز 13000 کورونه ویجاړ شوې دي. د غشان په ورسته یو طبي پیښو کې شاوخه 15000 څاروي مړ شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرانیو چارو وزارت د ټولو اقتصادي تاوان 2 میلیارډ ډالر اټکل کړی او راتلونکي کې په ورته پیښو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره د 322 میلیون ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې به له اجمل ان څخه وروچه د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبان لخوا په باګرام هوایي اډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کالیز د منځلو مراسمو ته اشاره کړې. چیرې چې یو محل د امریکایي ځواکونو لویا پوزي اډه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی چې د طالبان لخوا د ترسره شوی نظامی پرېډکسونو کې د دې ډلې سرتیری لویدیسته په ورته یونیفورم سمبال ښکاري. د رسپانې په وینا د چهارشنبه د ورځې په دې مراسمو کې د نظامی الوتکو پر ځغاست لیکي د طالبانو لسپینو بیرغونو سره د ځغروالو موټرو کاروان د حرکت په حال کې لیدل کیږي چې پر سری نظامی هلیکوپټر یې الوت کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د هغه څه په خاطر چې امنیتي اندېښنې بللي د دې مراسمو په خښتې بهرنۍ رسنۍ ورپرې نه خودي. لیکنه وړاندې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې هیواد کې د دوو لسیزو د جګړې د پای په توګول مانځل شول، خو د ځواکونو دا وتل د خبرو اترو لارې د سولې په ټینګښت پای ته ونه رسیدل. د ورسپانې په وینا د افغانستان د پخواني جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې ونړیدل او کله چې طالبان کابل ته ورسېدل لرې کړای شوی ولسمشر اشرف غني له هیواد ووت او طالبان بیا ځلی پر کابل واکمن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ډیرو افغانانو لپاره د پخا په مقایسه خوندي دي، خو په دې هیواد کې مدني ازادي او د ښځو حقونه سخت محدود شوي. لیکن همدار اصلي کې چې افغانستان په نړۍ کې ګوښه شوی او زیاتیدونکو اقتصادي بحران په کې ملیون نه وګړي د بې وسلۍ او لوږې سره مخ کړي دي. د سټار اند سټرایپس ورسپانې په یو لیکنه کې د فرخنده کوشانی او زیبا ظاهری کیسه کړې ده. هغه دوه افغانان چې یو کال مخکې ډاډمنې نه وي چې د کابل هوایي ډګر له لارې به له افغانستان څخه بهر لار عمومي، هغه ځای چې د طالبانو له پرمختګ وروسته ورته په زرګونو غیر نظامی امریکایان او افغان متحدان له افغانستان څخه د وتلو په نیت ورپن شوي وو. ورسپانه وایي فرخنده او زیبا اوس په امریکا کې ځانونه خوندي احساسوي او دغلته له تفریح خوند اخلي.
وړاندې راغلی چې کوشانی د فرید ظاهری میرمن ده چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله. زیبا ظاهری بیا د فرید مور ده چې د جیمی فرید ریکو په نوم د یو متقاعد امریکایي سرتیری په مرسته د کابل په هوایي ډګر کې له یوې خونړۍ چاودنې څو ساعته مخکې له هوایي ډګره وایستل شول. هغه مهال د کابل هوایي ډګر کې چاودنو یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان وژلي وو.
او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د میان کوپونو پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کوپونو د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیون افغانۍ دی. دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمين کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکه لاندې اوبه راپورته کوي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمه عمراني پروژه په پلان کې لري خو د کوم امکاناتو لامل نه سي عملي کولای.
په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکانات لرو خو هغه د شنه د شمه هیڅ نه سو کولای. یعنی هغه د امکانات چې موږ غواړو هغه نه سو کولای.
د کندهار وسیدونکو چې وچکالي زپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نور ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمی چې وس وچه چې هغه به اوبر پیدا کې وبو بزیات سی وبو راپورته کې دا برمه د سلابونو د بسل پیسې ده کې 15 پیسې د سلابونو مخه نیسي. دا کوم څه دا غشتنه ده چې دی باید سو کې چې دا بند بیا تر دا غو مکمل جوړ کې دا سنور بندونه هم جوړ کې په کندهار کې
سلاب مخنیوي کې یو د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روزه د ایلمن ولایت څخه دا پیغام ته استفسارونه زموږ وروره د تک زیاده د عوامو د ایلمن ولایت کې زکه وروره یو دولتین زکه د موږ د لاس کال کې زیات باندې کړی ده. نو د ټوپ باندې وشتلو کړه نړیوال شاروړی دی راته نه یې چې په لوګان نه دا چې شخصي سره کې راته وې چې د تماغا دیواله وخوالې ودلته زور دیوال دی شهیدان را ایستلې دي. نو دا سړی ورځ ما څخه په شهیدان باندې نامزه کړه چې اسناد پراته دي دا سړی چې دا کوم زندګی ولې دا د سړی شاپه اسناد یې راکړي نشانه راکړي دی و یې اسناد په انتظار نه څه دا د یلمن په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته چې چا به شو وایسته درلوده دا کار کې چې ماته مشت ته د تیر جمهوریت کسانو په سر به قتل کیږي زموږ غناو دي د تجار اورد نه ورور باندې کوي او دې کومندانی ته ځای دا څه د نتیجې د یلمن د کاجی پښتنو کده دا شیخ حیبت الله خان تر غوزو پر خدای موږ خبره ورسو یو ویل کوچ په بار بار یو موږ د پیغام نشر کی چې د مشران ته خبر سي وروره په قضا باندې وروره په دلایل باندې ملامت کړی دي. دا نه مې او زه ورته مر کی چې دا یو بوبا سي د سره په ترای مې مصرف کړی دی ولا قاتل کوم کوم زکه مصرف کړی دی یو نه ارنه را سره وړي نه درته چې ما صرف تر کوم یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دا کنه چې زه د سره هو ته مخ ما سره بالا بایل نه بار دعوت معنا لري وروره دا غزما پیغام در د مشران ورسه دا سره کوم حال دي ته عدالت عدالت دار کوم په وایي تاسو په پیسې چاڅاو او تر نو دغه کار مخته کیږي موږ به د تیر ورځې دغه څه خبره کوم سړي وره دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د طالبان مشران صدا هله لرو چې د میوان د ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هیڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله سړیا یو ځغستاوي ول وټکول د دې په سر باندې د دا خلکو وړله اوس سیاشا زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خصوص ریس نه خو ورسره نه خبرې کوم. زه د ریډیو کارکون ته دا وایم چې تنهي ورسولي په وزنتون بدل شوی ده. د سواد او وحشي کوچای د تنهي ورسول دی. د خلکو نه پوزور مکرر کړي نه ورکوي وزن یې. ورس په دوه درې جنازې د تنهي ورسول نه ستل کیږي. د خدای لپاره ووټی راځه خدمت سمران.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.